ستړم شه دا مشال ریډیو د شاهین بنری ما او په دغه یو ساته خبري غړې کې ستاسو هرکلی کوم په خبرونه کې د پاکستان افغانستان سیمهونو نه په مهمو موضوعاتو راپورونه او تفسیری ته وړاندې کوو د صوبې د امنیتی حالت نموم خبرو خوړمبه د دې وخت خبرونه د تحریک انصاف بنسټګر عمران خان د خیبر پختونخوا وزیر اعلی ته په یو پیغام کې ویلي چې وفاق ته د صوبه کې د فوزی عملیاتو اجازه نه ورکي په کوز جنوبی وزیرستان کې په دوه بلابلو پیښو کې دوه وسلوال یو پولیس سرتیری او یو عادي وګړي وژل شوي دي او پاکستان او ایران د انرژي او سوداګرۍ په میدان کې یو شمیر لوزنامې لاسلیک کړي د خبرو تفصیل د تحریک انصاف بنسټګر او پخوانی وزیر اعظم عمران خان د خیبر پختونخوا وزیر اعلی علی امین ګنڈاپور ته په یو پیغام کې ویلي چې وفاق ته دی په صوبه کې د پوځي عملیاتو اجازه نه ورکي د تحریک انصاف مشر عمران خان نن په ایکس په بیان کې ویلي دي چې علی امین ته یو واضح پیغام ورکي چې مرکزی حکومت ته باید اجازه ورنکړي چې په خیبر پختونخوا کې بل پوځي اپریشن ترسره کړي دا په داسې حال کې ده چې دا مهال د خیبر پختونخوا په باجوړ او ځینو نورو پخوانیو قبایلي سیمو کې عملیات روان دي چې ورسره د زنو سیمو څخه خلک هم به کور شوې دي په دغه اړه د صوبایي کابینې یو وزیر فضل شکور خان نن مشالې ډوته ویل چې صوبایي حکومت امن غواړي او د دغه لپاره د فوزي عملیاتو نوړان دي د خبرو اترو او مذاکراتو لړۍ پر مخ بوتلل غواړي
په صوبې کې امن غواړو او د دې علاج زما په خیال د اپریشنونو نه دي غنی دا تقریبا د کم او بیش دلته 15-16 اپریشنونو شو دغه باوجود د نتیجه چنن یو بل داسې ډیر خطرناک موړ وانه زمين دا ملک او دا صوبه ولاړه
د دونه وردا چې وزیر لال امین ګنڈاپور د تیرې نه په ورس په باجوړ او قبایلی ضلعو کې اول د پوځي عملیاتو سخت مخالفت په دې کړه او چې ګنی صوبایي حکومت سره مشوره نه ده شوې خو لی ورستو دغه بیان نه پشاشو او بیا د عملیاتو ملاتړ اعلان کړ په کوز جنوبی وزیرستان کې په دوه بلابلو پیښو کې دوه وسلوال یو پولیس سرتیری او یو عادي وګړي وژل شوي او د دوه ښځو په ګډون نور څلور کسان جوړل دي په وزیرستان کې پولیس او انتظامی چارواکي وایي چې پرون ماښام د بیرمل تحصیل په اعظم ورسک سیمه کې ناپیژندل شوي وسلوالو یو پولیس سرتیری په ډزو ویشتې او وژلې دي بلخوا د احمدزی وزیرو د یو مخور مشر ملک عاشق نور د پلویانو او وسلوالو ترمنځ د ډزو تبادله شوې ده پولیس چارواکي وایي چې دا ډزې وروسته لاغې پیل شوې چې معلومه وسلوالو د اعظم ورسک په نوې سبزی منډی سیمه کې د قبایلی مشر د کورنۍ په غړو ډزې وکړې او د غرور زاهد نوري واجه د روغتون د چارواکو په وینا د جګړې د ځای څخه د دوو ښځو په ګډون څلور ټپیان د درملنې لپاره وړل شوي دي امنیتي سرچینې وایي چې د ډزو په تبادله کې دوه وسلوال هم وژل شوي دي د خیبر پختونخوا په بنو کې د پولیسو او وسلوالو ترمنځ په انخته کې درې وسلوال او یو پولیس سرتیری وژل شوی او درې نور پولیسان جوړل دي د بنو پولیس نن په خبر پاڼه کې ویلي دي چې بیګاش په ناوخته د بنو لیړه پولیسي مکی د پولیسو او وسلوالو ترمنځ انخته شوی چې درې وسلوال او یو پولیس سرتیری پکې وژل شوی دي پولیس زیاتوي چې د انخته نورستو په سیمه کې د لټون عملیات روان دي بلخوا د بنو میریان تحصیل نورل سیمه کې هم د جولای په 1 پولیسو او پوسټ په شریکه عملیات کړی دي چې پکې د شپږو وسلوالو د وجلو ادعا کړې ده پر دغه مهال د میریان په پولیس تاڼه د وسلوالو لخوا د ډرون په برید کې و پولیس ترتیری هم جوړل شوی وو پاکستان او ایران د انرژي او سوداګرۍ په میدان کې یو شمیر لوزنامې لاسلیک کړي دي او رضا شوي دي چې خپل منځي تجارت به د کال په سر 8 بلین ډالر ته لوړ کړي د پاکستان د سوداګرۍ وزارت نن په بیان کې ویلي دي چې دا پریکړه د سوداګرۍ وزیر جام کمال او د ایران د صنعت قانونو او سوداګرۍ وزیر محمد ادابک د ترمنځ د ایران د ولسمشر مسعود پزشکیان د پاکستان د دورځنی رسمي سفر پسند کې شوې ده بلخو د پاکستان د بارنو چارو وزارت په ویلامې کې ویلي دي چې د بارنو چارو وزیر اسحاق ډار نن له ولسمشر د ایران د ولسمشر سره لیدلې دي او ورسره په خپل منځي چارو خبرې کړې دي او د منځني ختیځ لپاره د امریکا ځنګړی استازي سټیپ ویټکوپ په ګډون ځینو امریکایي چارواکو د اګست په لومړۍ نیټه په غزا کې د مرستو د ویش د ځایونو څخه لیدنه کړې ده نن د امریکایي نشریاتي ادارې سینن د راپور تر مخه ویټکوپ پر دغه مهال وویل چې په دغه ځای کې 5 ساعتونه تیر کړل تر څو په بشري وضعیت ښه پوه شي او دا بیرته د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ ته ورسی. په ورته وخت کې فلسطینیان ویلي دي چې اسرائیلي فوج په دوی هغه مهال ډزې کړي دي کله چې دوی د امریکا په ملاتړ د پرانستل شوي د مرستو د ویش مرکز ته نږدې د خوړو د ترلاسه کولو انتظار کاوه. دا وو د دې وخت خبرونه. اوریدونکو خبرونه به اوریدو که د خبرونې تر پای را سره پاتې شئ نو د نورو راپورونو تر څنګ دا هم اوریدی شئ. د تحریک انصاف بنسټګر عمران خان د خیبر پختونخوا وزیر اعلی ته په پیغام کې ویلي دي چې وفاق دی چې وفاق ته دی په صوبه کې د پوځي عملیاتو اجازه نه ورکوي. په دغه اړه باندې د صوبایي کابینې یو وزیر فضل شکور وای
نو هغه د عمران خان د ډیرو خبرو نه اوریدلې دي. داسې خبره نه چې عمران خان یو خبره کړې ده او دوی ټولې منلې دي.
پاکستان د تورخم په پوله تګ را تګ لپاره د افغان ډریورانو لپاره پاسپورت او ویزا لازمي ګرځولې دي.
ډرایور او کنډکټر چې دا په ویزا راځي نو دو اوس نه امپلیمنٹ شو د 1 اگست نه.
او د پیښور پونتون د استادانو د اتحادیې مشروعي چې په صوبه کې پونتونونه د لوی مالی بحران سره مخ دي.
د 1 اگست نن دریم ورځ ده او په دې سلسله کې د جولای چې کومه تنخواه ده فل پیمنټ ته هغه هم نه دی بلل شوی.
دا او د دې سره تړلي نور موضوعات ته هم وړاندې کوو تر پایه د مشال ریډیو سره. اوردن کو یو وضاحت به وکم چې په دغه اعلانونو کې چې مونږ کول ما غوښتل چې تاسو ته د صوبایي وزیر فضل شکور خبرې وړاندې کوم خو دغه په ځای تاسو د خبریال محمود جان بابر خبرې واورېدې. دا یو تکنیکی غلطي او بخنه غواړو. راوزم ګډون به موجود ته تحریک انصاف بنسټګر او پخوانی وزیر اعظم عمران خان د خیبر پختونخوا وزیر اعلی علی امین ګنڈاپور ته یو پیغام کې ویلي دي چې وفاق ته دی په صوبه کې د فوزي عملیاتو اجازه نه ورکوي. خو د سیاسي چارو شنون کې وایي چې د دې وړاندې هم عمران خان یو شمیر خبرې او پریکړې کړې دي چې صوبایي حکومت نه دی منلې. بلخوا صوبایي حکومت وایي چې په صوبه کې امن غواړي او د عملیاتو نه وړاندې به مذاکراتو ته موقع ورکوي. شبیر احمد جان تفصیل راکوي.
پخوانی وزیر اعظم عمران خان دغه پیغام په 3 اگست په خپل ایکس اکاونټ چوړاندې ټویټر و ورکړی چې پکې ویلي شوی چې علي امین ته واضح پیغام ورکوم چې مرکزی حکومت ته باید اجازه ورنکړي چې په خیبر پختونخوا کې بل پوځي اپریشن ترسره کړي. خوړاندې نه سربکف پنوم د پاکستان پوځ لخوا هدفي عملیات په باجوړ او نورو سیمو کې شروع شوی. خو بیا شنون کې وایي چې کیږي هغه څه چې کم د پاکستان تحریک انصاف صوبایي حکومت ته خخکاری ځکه وړاندې هم عمران خان ډېر داسې خبرې او بیانونه ورکړی چې هغه دې اونکړی شي خو د خپل ګوند حکومت هغه نه دی منلې. پیښور کې خبريال او شنن کې محمود جان بابر په دې باب لوي
عمران خان څو سوار خبري کړی دي او دلته د هغه الټه کارونه شوی دي. تاته یاد نو د عمران خان دا هم ویلو چې په صوبه کې د بجټ نه پاس کیږي چې وفاق ته زور ورسی. او خبره بیا دا وشو چې کله بیا علي امین ته پته ولګید چې مونږ ته مسله جوړې دي شي د صوبه کې مشکل جوړې دي نو کو اوس د عمران خان دا خبره ده نو او دې تم ګوري چې ما ته سم مشکل جوړیږي. نو هغه د عمران خان د ډیرو خبرو نه اوریدلې دي. دا خبره نه چې عمران خان یو خبره کړې ده او دې ټولې منلې دي.
د پخوانی وزیر اعظم دغه پیغام په اړه مو د خیبر پښتونخوا د مهنت مزدوري صوبایي وزیر فضل شکور خان نه پښتنه وکړي چې آیا صوبایي حکومت د دې جوګ دي چې د پوز د عملیاتو مخالفت وکړي. نو د اگست په 3مه دې مشالې ډوته ویل چې دوی او د دې ګوند په صوبه کې امن غواړي خو عملیات نه.
اورې من خو یو صوبې سره تعلق ساتو دلته یو صوبې کې خپل حکومت ته په دې صوبې کې امن غواړو او د دې علاج زما په خیال دا اپریشنونه نه دي. غنی دا تقریبا د کم او بیش دلته 15-16 اپریشنونه شو دغه باوجود دا نتیجه چې نن یو بل داسې ډیر خطرناک موړ وانه زمين دا ملک او دا صوبه ولاړه نو موږ نه غواړو چې په دې کې دا 2008 په شان ته دلته فساد او دا دماکه او دا دهشتګردي نو غیر پر زمين دا خیال دي زمين د پټه دا خیال دي زمين د حکومت دا خیال دي سو پوری مذاکرات نکیږي نو په زور زبردستی باندې دا مسلې حل نه روزي.
دا د وندنه چې د خیبر پختونخوا وزیر اعلی علي امین ګنڈاپور د 13 پورس په باجوړ او قبایلی ضلعو کې اول د پوځي عملیاتو سخت مخالفت پدې کړو چې ګنې صوبه حکومت سره مشوره نه ده شوی. ولې د هغه بیان په سبا وزیر اعلی د خپل وینا نه پشا شو او بیا د عملیاتو ملاتړ اعلان کړو چې ګنې پوز او پولیس قبایلی ضلعو کې زموږ ملمانه دي او د تر هغه ختمول کې به د دوی پوره مرسته کوو. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پیښور.
راپور مورد اردن کو سرزو اسلام آباد تھا چرتے چے د ایران ولسمشر د پاکستان د وزیر اعظم او ولسمشر سره ملاقاتون کړی دی دوړو هیوادونو یو شمیر لوازنامې لاسلیک کړی دی دا وخره سره ل اسلام آباد زمونږ همکار طاهر خان د ټلیفون پکر خده طاهر خان صاحب تاسو ستړي مو شوې په خیر خبرو کې مهم سفر دی د ایران د ولسمشر دو ورځنی سفر دی او نن ډېر مهم ملاقاتونه کړې دي نو زموږ د اوریدونکو سره لږ معلومات شریک
تازه معلومات خدا دی چې په اسلام آباد کې د ایران ولسمشر او د پاکستان وزیر اعظم خبرې کړې دي او د خبرو وروسته بیا دواړو هیوادونو په دولس معاهدو باندې او مفاهمت یاداشتونه هم پکې ځینې وو په هغه باندې هغه لاسلیک شوي دي دستخط پې شوي دي چې هغه وخت کې وزیر اعظم او د ایران ولسمشر هم موجود وو او په دې کې په مختلفو شعبو کې د تعاون خبره شوې ده البته د پاکستان او د ایران ترمنز آزاد تجارتی معاہدی پاڑا باندې چې خبرې کیږي پاغي باندې نور خبرې شوي دي دغه لپاره هم پاغي باندې یو مفاهمت شوي دي چې دغه خبرې لیکن نور تیزی کی او دغه معاهده بیا حتمی کی دي سره سره جرمونو مخنیوي کی د عدالتي همکارۍ خبره شوي ده د سمندر د تحفظ خبره شوي ده پاغي باندې معاهده لاسلیک شوي ده سیاحت اطلاعاتی ټکنالوژي سره سره ځنې نور چې زراعت پکې شامل دي پاغي باندې هم معاهده باندې دستخط شوي دي وزیر اعظم او د ایران ولسمشر بیا د خبرو وروسته ګډې خبرې لکه خبرګانو سره خبرې هم کړی دی چې پاره کې دواړو غاړو دا خبره کړې ده چې تجارت اوس 3 ارب ډالر دی د پاکستان او ایران ترمنځ او دا 2 ارب ډالر تر رسوني یو نقطه پکې تجارت زیاتولو بیا د پاکستان او د ایران ترمنځ چې کوم سرحد دی پاغي باندې مشترک مارکیټونه مخکې نه سو جوړ شي او د نور جوړولو خبره هم شوې ده کم چې تړل شي او تاغې د بیا خلاصولو خبره هم شوې دي بیا د وزیر اعظم د پاکستان د اسرائیل او د ایران د جنگ هغه ته اشاره وکړه چې د پاکستان ولس د پاکستان فوجي او سیاسي قیادت ایران سره ډېر ټینګ ورانو د ایران رول هم په دغه جنگ کې اوستایو بیا د ایران ولسمشر په خپل باندې ذکر خپل خبرې کولې نو هغه هم د پاکستان مننه وکړه چې پاکستان په دغه جنگ کې ایران سره ولاړو د ایران حمایت کړې دي بیا د ترهګرۍ خبرو مشو ځکه پاکستان او ایران دواړه د ترهګرۍ دغه مشکل سره مخامخ دي نو پاره خبرو شو چې دواړه به خپل سره همکاري کوي نو بهرحال سفر کې امنیتی خبرې هم وې د امنیتی شعبه کې هم د تعاون خبره وشوه تجارتی خبره هم وشوه نو خبر سفر خو ځکه مهم دی چې د پاکستان او ایران کرنا کله مشکل پیدا کیږي خو د سرکاري چې وخت سره تعلقاتو کې خوال راغلي دي او ولسمشر سره ملاقات لکه شی بروستو بیا کیږي په اسلام آباد کې نن بیا د ایران د ولسمشر د دورځنی سفر د نن مخام
پایته ورسی ډیر مننه طاهر خان صاحب چې تاسو موږ سره معلومات
مشال رادیو پر وی پانی او ایف ایم اوریدلای سی د لټون فزای کی ایم ای ایس ایچ ای ای ایل آر ای ڈی آی او ولیک
دا کسٹمز چارواکي وایي چې د اگست لومړی نیټه راهیسې با افغان ډرایوران د تورخم په دروازه د راوړېدو لپاره پاسپورت او ویزه ترتیا لري او د داخلي په موقتی اسناد و پاکستان تا د سفر اجازه ونه لري بلخو ډریوران وای چې دا پریکړه با دوی د ډیرو ستونزو سره مخ کیږي چې د پاکستان ویزا خستل ډیر وخت غواړي یادونه ورده چې د پاکستان وفاقي حکومت د کال 2014 راهیسې د وی نوې پالیسۍ د لاندې په تورخم د پاسپورت او ویزې شرطونه لازمی ګرځولې دي فرحات شینواره تفصیل راکړي
په تورخم کې د کسٹم یو چارواکي صدیق اکبر مشال ریډیو ته ویل چې پاکستان د اگست لومړۍ نیټه نه په تورخم باندې افغان ډرورانو لپاره ون ډاکومنت رژیم یا یوازې د یو سند پالیسی عملي کړې یعنی پاسپورت او ویزه ورته په مستقله توګه لازمی کړل دوی ویل چې وس قوانین بدل شوي او ټمپرری ایڈمیشن ډاکومنت یا موقتی داخلي اسناد با یوازې گاډو لپاره کارول کیږي او ډرایوران به پرې نور تګ راتګ نشي کړای.
ټیټ چې ده کنه ټیمپرری اډمیشن ډاکومنټ وو دا وو د گاډي ډرایور او کنډکټر د لپاره. بیا دو په کیرورو ایکستنشن کو اوډیار تا وخت ون ډاکومنټ ریجیم تا چې کوم ټیټ ایشو ده نو ټیټ صرف د گاډي سره ده او د گاډي بل حل نه راوځي سوای د ټیټ نه یا بل څه پروګرام وروږي او ډرایور او کنډکټر شه دا په ویزا راځي. نو دو اوسنا امپلیمنٹ شو د 1 اگست نه.
په تورخم کې و افغان ډرایور قاسم خان مشال ریډیو ته ویل چې پاسپورت او ویزا خستل ډیر ګران کار دی او دغه پریکړه به دوی ډیر مشکل سره مخ کړي.
زه د افغانستان راغلم په ماډه مې راوړې ته خبرته او ولارو را موږ ته لکه ستونزه ده ځکه چې ټیټم ولته ویل ټیټ جوړ کای نه وې کای بیا هم ټیټم نه وې کای او چې ټیټم نه وې کای اوس وځي پاسپورت ویزا دا لازم دی را براوړې کنه. نو ویزې دومره اسان او دومره لنډي وخت نه راځي. نو پدې کې ولا کوم ته دا شي خاص دمرت شپې پاتې کیږي لکه دوی چې موږ په ټیکس باندې داخلي.
د پاکستان وفاقي حکومت په 2014 کې د پولیس سمبالولو پالیسۍ لاندې په تورخم دروازه پاسپورت او ویزې شرط لازمی کړای خو د دې باوجود سمو دې لپاره ډرورانو ته په متبادل موقتی پاڼو باندې د تګ راتګ اجازه ورکړې و خو اوس یې ترې دا سهولت بیرته واخیسته. د پاکستان وفاقي حکومت ویلي چې دوی په تورخم باندې د پاسپورت او ویزې شرط د نیت په خاطر عملی کړای چې په دې دروازه باندې د وسلوالو د تګ راتګ مخه ونیسي. په دې ورستو کې د پاکستان داخله چارو وزارت ویلی وو چې افغان ډرورانو لپاره د پاکستان آنلاین ویزا اخیستو لپاره یو ځانګړې کټګوري جوړه کړې او د ځنی مهمو اسنادو سره چې خپل درخواستونه ورته جمع کړي نو هر ډرور ته به د 100 امریکایي ډالرو په بدل کې یو کال لپاره ملټیپل ویزې جاری کړي. فرهاد شینواری مشال ریډیو خیبر.
خپل سمارټ فون او ټیبلیټ ته د مشال ریډیو اپلیکیشن ورکته کړئ او د مشال ریډیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسی ولرئ. طریقه یې ډیره اسانه ده. MASHAALRADIO دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سٹور کې او د مشال رادیو اپلیکیشن در سره ښکته کړئ. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټیبلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوئ. له دې سره به د مشال رادیو مطالبو ته ستاسو لاسرسی لا زیات اسانه شي.
په پاکستان کې د یوټیلیټي سٹورز ملازمینو د 13-2 اونیو راهیسې په اسلام آباد کې په احتجاج لاس پورې کړی دی. دوی وایي چې حکومت د یوټیلیټي سٹورز کارپوریشن په ختمولو سره 12,000 ملازمین بې روزګاره کړی دي. دوی غوښتنه کوي چې حکومت دې دا پریکړه بیرته واخلي او د خلکو روزګار دې نه تروړي. خو حکومت وایي چې یوټیلیټي سٹورز کارپوریشن د تاوانونو سره مخ و نو ځکه یې د دې د ختمولو پریکړه وکړه. نور معلومات شبیر احمد جان راکړي.
پدغه یوټیلیټی سٹورونو کې کارکون کې سرکاري ملازمین د حکومت دغه پریکړه پر ضد 13 شوخه 2 هفتو نه په اسلام آباد کې په احتجاجي پرلت ناشتي. وایي د 1,200 نه سوا ملازمین او د دوی سره په زورګونو کارکون کې دیاړی مار بې روزګاره شوي دي او په دې ګرانې وخت کې د دې ژوند ډیر ګران شوی دی. دغه ملازمینو د مرکزی سازمان د خیبر پختونخوا وړي چې دا وخت په اسلام آباد کې په احتجاج دي. جنت ګل مشال لیډو ته وایي
بې روزګار شو 11 دن زموږ احتجاج شروع دی اسلام آباد کې بلیو ایریا کې زمونږ هډ افس راغی مخته. خدا نه جی حکومت چې کوم دین دا وی چې کوم موقف ته انتهایی سخت ښکاری نه چې ملازمین له صبر کې احتجاج خو شروع دي.
انورزیب شیرپو مرکزی مرستیال صدر وای د حکومت کار خلکو له روزګار ورکول دي نه چې بې روزګار کول او هغه هم 1500 کال نوکری کولو پس.
دا خو یو داسې پلاهی اداره ده چې دا ځان په خپل ساتي. ملازم چې کوم دی تنخواګان زمونږ اکثر لیټ ختم شي په 7-8 تاریخ ته ورسی دا اداره د ملازمینو له تنخواګانې ورکي. نو موږ حکومت ته دا اپیل کوو چې را د ملازمینو د غریب مزدور د دې معاشي قتل چې کم دی دا بند کړی شي.
د ټول ټیسټ ورونو د ټول پاکستان جنرال سیکرټری عرف شاه مشال لیډو ته په دې باب وایي چې کانل سوا یو او ایم کې دا حکومت دا جوړ کړو او تر دې دمه په خپل ځان ساتي. باید حکومت دا فیصله واپس واخلي او په زرګونو خلک نه بې روزګار کوي.
دا ډیر زیات ظلم دی اور دې ټایم کې دا سه ظلم دوکړي دی. حکومت وقت تا دا اپیل کوم کہ دا فیصلہ چی او کڑے دے اگر فور فور واپس واخلی.
ولی پدی بل بل دا سنت او پیداوار پقامی سملہ کی قائمہ کمیٹے دا یوٹیلٹی سٹورونو دا تڑل پاڑا سخت اندخنے سرگندی کڑی او دا سنت او پیداوار دا وزارت نے پسلو اشتو گنٹو کی پدی اڑا رپورٹ گوختے رہی. دا کمیٹے پیپلز گن اغڑی اجاز جاکرانی پی سملہ کی تحریک فاندے کڑے او ویلی دی کہ یوٹیلٹی سٹورونو پزرگون کارکون کی للسو روزونا سیواو شوچ پہ احتجاج دی. حکومت یہ پاڑا حص پریکړه نه دا کړې. د صنعت او پیداوار سیکرټری سید حفیظ الدین پدیړه په جواب کې کمیټه ته ویلي چې یوټیلټی سٹورونه د کال 8.5 ارب روپے زیان کوي او کارمندانو ته به د ګولډن هینډ شیک پیکج یا فارغیدو لپاره فند ورکړل شي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال ریډیو واتس اپ چینل
د مشال ریډیو پر واتس اپ چینل ویډیوګانو، تصویرونو، غږیزو خبرونو او لیکلي راپورونو ته لاسرسي پیدا کړئ.
د خپل واتس اپ کینی یا چپی خواته د اپډیټ برخه ته ورسی
او بیا د چینلونو د لټون په برخه کې مشال ریډیو لیکه.
پدې توګه تاسو د مشال ریډیو واتس اپ چینل پیدا کولای او ورسره ملګری کېدلی شئ.
مشال رادیو د واتس اپ چینل لینک له ملګرو سره هم شریک کړئ.
د خیبر پختونخوا د لرغونی اثارو سیلګری د څنګه مشر ویلی دی چې حکومت به په خیبر ضلع کې د لرغونی اثارو د خوندي کولو په یو شمیر پروژو کار کوي. پوهان وایي چې د خیبر دره ډېر تاریخي او کلتوري وړتیا لري او که د دې ځای تاریخي اثار خوندي شي نو یو خوا به ستر انساني میراث محفوظ شي او بل خوا به په سیمه کې سیلګري او اقتصادي هلې ځلې وده وکړي. په دغه اړه تفصیل فرحات شینواری راکړي.
خبر پاڼه لیکي چې د خیبر پاس اکنامیک کوریډور په نوم منصوبې لاندې به هم په جمرود او لنډی کوتل کې د سیاحتي او معاشي هلو ځلو لپاره پکې یو شمیر پرمختیایي کارونه شامل کړي چې هلته سیاحت وده ومومي او ځایي خلکو ته پکې روزګار ترلاسه شي. د خیبر ضلع تاریخ پوه او لیکوال پروفیسر اسلم تاثیر مشال ریډیو ته وویل چې دلته یو شمیر تهذیبونو، آثار او د انګریزانو د وخت تاریخی ځایونه موجود دي او که دا منصوبې په عمل کې راوستل شي نو دلته به د سیلګرۍ ډېرې موقع پیدا شي.
بودیزم داسې یو مذهب و چې دا د کوزه نه راختلی دی او بر طرف ته تللی دی. د دې نښې نښانې په کې هم شته دی. بیا چې لاړ شو د لنډی کوتل په مقام باندې د انګریزانو د وخت چونې ده، په هغې کې چې کوم دی یوه ګړۍ ده چې هغه پوهان وایي چې دا د لمر سره کار کوي او دا په ټوله دنیا کې دوی وي چې اوس یوه پاتې ده او هغه د لنډی کوتل په مقام ده. دغسې یوه ونه ده چې هغه په زنځیرونو کې تړلې شوې ده. د هغې نه مخکې چې لاړ شو بیا چې کوم دی د تیمورلنګ د زمانې پانسی گاٹ د خیبر په لمنو کې پروت ہے.
پروفیسر اسلم تاثیر ویل چې د خیبر درې لار چې پاکستان، افغانستان او منځنۍ آسیا سره نښلوي دا هم ډیره د ارزښت وړ ده.
په دې باندې ډېر قومونه تللي راغلي دي. د وسط ایشیا د هندوستان سره دغه یوازینۍ لاره وه چې په دې به تګ راتګ تجارتي قابلې تللې راتلې. دغسې که د شلمان غرونو ته لاړ شو نو هلته هم چې کوم دی د جنګ عظیم د زمانې چې کوم یادګارونه دي، هغه مورچی دي، هغه کلاګانې جوړې شوې دي، خندکونه کنستې شوې دي، اسپتالونه جوړ شوي دي. نو دا ټول زموږ لپاره د اهمیت هغه دي چې موږ ته دا اندازه لګیږي چې د دې علاقې اهمیت څومره دی.
د خیبر پختونخوا ثقافت سیاحت او لرغونی آثار محکمې ویلي چې د جمرود کلا سکانو لپاره ډیر ارزښت لري، ځکه چې دا مہاراجا رنجیت سنگ پورې اړه لري او د خیبر درې لارې نه یوازې عام سیاحت کیږي بلکې لدې لارې میډیکل یا صحی سیاحت هم کیږي او په دې کې کاستانې پیدا شي نو دا شوبه به ورسره نور هم وده وکړي. فرهاد شینواری، مشال ریڈیو، خیبر.
دا مشال ریڈیو یوٹیوب چینل 2 لاکھ نه زیات سبسکرایبرز لري. تاسو هم را سره ملګری شئ. مونږ په youtube.com/mashalradio کې موندلی شئ. مونږ تر اوسه له 9000 زیات ویډیوګانې خپرې کړې. دا لړۍ دوام لري او هر ورځ نوري ویډیوګانې هم درته خبرو. له مشال رادیو سره ملګری شئ.
مشال رادیو دغه اوریدونکو، پاکستان او امریکا د خپل منځي سوداګرۍ د ودې لپاره یوې لوزنامې ته حتمی شکل ورکړی دی، بلخو امریکا په پاکستانی مصنوعاتو محصول 19% ته رقم کړی دی. د اقتصادي چارو پوهان وایي چې که سمې تجارتي پالیسۍ پر مخ یوړل شي نو پاکستان د دې لوزنامې نه ډېره ګټه پورته کولی شي. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا ولسمشر د هند په ګډون د نړۍ په یو شمېر هیوادونو د محصول شرا نور هم پورته کړی ده. شبیر احمد جان تفصیل راکړي.
د دې تجارتي لوزنامو به د پاکستان او امریکا په دوړخیز اړیکو څومره مثبت اغیز پرېوځي او څومره ګټور کېدی شي نو قائد اعظم پوهنتون کې د سوشل ساينسز ډین او د جرنالیزم ډپارټمنټ چیرمن پروفیسر ډاکټر خالد سلطان چې بیا ربل ورسپانو سره کار هم کړی مشال لیډو ته وایي.
زما ذاتی خیال دا دی چې د پاکستان او د امریکای ترمنځ تعلقات چرم سټیبل نه دي پاتې شوی. کله کله موږ داسې لګیږي چې تعلقات ډیر زیات نږدې شو، د دواړو ملکونو ترمنځ ډیر زیات نږدېکت راغی، خو کله کله دا محسوس دی یو بل نډیو زیات لري شو. انا ما ته مستقبل کې هم دا لګی چې دا تعلقات به هم دغه سه سټیبلټی طرف ته بنه شي. دې کې به سه پوردو کې وته چې اوتار چڑاو به خامخا راځي.
واشنگټن ډی سی کې د جولای په 1 د پاکستان وفاقي مالی وزیر سېنېټر محمد اورنګزیب او د امریکا د سوداګرۍ وزیر هاورد لوټینیک او د دوی سوداګرۍ استاد جیمیسن ګریر ترمن داوند په وخت دا پریکړه شوه. خو په موجوده وخت کې چې کم سیمایز او د پاکستان معاشي حالات دي نو څومره به د پاکستان لپاره دغه لوزنامه او په کم ټرپ تکمولو خبره چې پاکستان کوي نو مثبت یا منفی اغیز ولري. نو په پیښور پوهنتون کې د معاشاتو څانګې پروفیسر ډاکټر زلکت خان وایي چې اول خو دې عام اولس باید په ټیرف ځان پوه کړي چې ټیرف څه شی دی.
ټیرف په اسانو الفاظو کې چې دنه دا محصول ته ویل کیږي، کله چې مونږه یا د ملک نه بهر شیزونه استو او یا د ملک ته دننه شیزونه راغواړو نو په دې باندې ټیرف یا محصول لګي. کله چې یو ملک په خپل امپورټ یعنی درآمداتو باندې ټیرف ولګي نو دایي دوه غټ مقاصد حاصلول غواړي. یو دی چې ګورنمنت ریوینیو ځان د پاره جنریټ کړي او دویم دا چې خلک بیا پریفر کوي چې خپل د ملک دننه کم شوزونه پیدا شي هغه واخلي.
دا په پاکستانی مصنوعاتو کم چې امریکا ته ځي په د امریکا حکومت لخوا 29% ټیکس دی. اوس خبره کیږي چې د خبرو تل لارې دا ټیرف یا ټیکس رقم کړی شي او 19% تراولي. خو که امریکا په پاکستانی مصنوعاتو ټیرف یا محصول رقم کړو نو پاکستانی مصنوعاتو ته به ګټه ترلاسه شي، ځکه په نورو هیوادونو ټیرف سیوا دی نو د پاکستان توکي به د هغوی نه په کم ټیرف له وجې ارزان خرڅېږي. پروفیسر ډاکټر زلکت خان زیاتوي
په پاکستان باندې دا 29% ټیرف او هغه اوس امریکا چې کم دی نو هغه راښکته کو او 19% کو. اوس دلته مونږ وګورو د امریکن مارکیټ کې زمونږ کم کمپټیټرز چې کم دي نو هغه تایوان دی، هغه بنگلاديش دی، هغه انډیا ده. نو په هغه باندې زمونږ په نسبت باندې چې کم دی زیات ټیرف لګېدلې دي. نو په کار دا دی چې زمونږ ایکسپورټرز چې کم دي د دې نه فائدہ واخلي.
د پاکستان د خزانه وفاقي وزیر سېنېټر محمد اورنګزیب په واشنگټن کې شوه دغه تجارتي تړون د انرژي د مدنیاتو او د قدرتي زیرمو مرخکلو د انفارمیشن ټکنالوژي په ګډون په نور مهمو سکتورونو کې د همکارۍ د زیاتوالي لپاره یو لاره او سرچینه وګڼله. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
مشال رادیو د خبرونو، ریپورتونو، مرکو او شننو ترڅنګ ژوندۍ او سبڅوي اونیزي خبرونه هم درته وړاندې کوي.
دا خبرونه تاسو پشپا پر منځنیو او پورز پر لندو صفو اوریدلی سي. زموږ خبرونه په خپل کمپیوټر، لپټاپ، آیپیډ، ټیبلیټ او سمارټ فون کې هم پاکي او رڼي اوریدلی سي. لمشال رادیو سره اوسئ.
مشال ریډیو ته وګورئ ودونکو، زموږ خبرونه تاسو د ریډیو سره سره په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم اوریدئ شئ. کوم سیمو کې چې د ریډیو آواز نه درځي هلته تاسو چې دین خپل زموږ د مشال ریډیو ایپ ډاونلوډ کولی شئ او دغه خبرونه اوریدئ شئ. دې سره موږ د رواني خبرونې نیمه ته رسیدلی یو. نو راځئ چې د دې وخت مهم خبرونه. د تحریک انصاف بنسټګر او پخوانی وزیر اعظم عمران خان د خیبر پختونخوا وزیر اعلی ته په یو پیغام کې ویلي چې وفاق ته په صوبه کې د پوځي عملیاتو اجازه ورنکي. دا په داسې حال کې دا چې دا مهال د خیبر پختونخوا په باجوړ او ځینو نورو سیمو کې هدفي عملیات روان دي چې ورسره د ځینو سیمو څخه خلک هم بې کوره شوي دي. په کوز جنوبي وزیرستان کې په دوو بیلابیلو پیښو کې دوه وسلوال، یو پولیس سرتیری او یو عادي وګړي وژل شوي او د دوو ښځو په ګډون نور څلور کسان جوبل شوي دي. دا خیبر پختونخوا په بنو کې د پولیس او وسلوالو ترمنځ په انښته کې درې وسلوال او یو پولیس سرتیری وژل شوي او درې نور پولیسان جوبل شوي دي. دا په داسې حال کې دا چې د وزیرستان او بنو په ګډون په خیبر او باجوړ کې هم د امنیت وضع خراب ده چې پر ضد وخت په وخت احتجاجي مظاهرې هم شوې دي. پاکستان او ایران د انرژي او سوداګرۍ په میدان کې یو شمېر لوزنامې لاسلیک کړي دي او رضا شوې دي چې خپل منځي تجارت بعد کال په سر 8 بلیون ډالر ته لوړ کړي. او د منځني ختیځ لپاره د امریکا ځانګړي استازي په ګډون ځینو امریکایي چارواکو د اګست په لومړۍ نیټه په غزه کې د مرستو د ویش د ځایونو څخه لیدنه کړې ده. نن د امریکایي نشریاتي ادارې سینن د راپور تر مخه ویټکو پر دغه مهال وویل چې په دغه ځای کې 15 ساعتونه تیر کړل تر څو په بشري وضعیت ځان پوه کړي او دا بیرته د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ ته ورسي. اوریدونکو، داود دی وخت مهم خبرونه. اوس یو شمېر سیمه ایزو موضوعاتو ته راځو. په داسې حال کې چې د افغانستان خلک د هوا له ګرمېدو سره سم د بجلی له کمی او پر لپسې لوډ شیډنګ سره مخ دي. د طالبانو حکومت د 10 بلیون امریکایي ډالرو په ارزښت د برېښنا د تولید نوې تړون لاسلیک کړی دی. طالب چارواکو ویلي دي چې د پروژې په عملي کولو سره د 10,000 میگاواټه بجلی تولید صلاحیت لري. افغانستان به د انرژي په سکتور کې بشپړ ځان بسائنې ته ورسیږي. په ورته وخت کې د برېښنا د برخې انجینران وایي چې د دې پروژې اغیزمن او بشپړ تطبیق په هیواد کې د عمومي امنیت ډاډمنولو سره تړلې ده. تفصیل په دغه راپور کې.
په داسې حال کې چې د طالبانو حکومت په افغانستان کې د برېښنا د تولید د یو ستر قرارداد د لاسلیک کولو اعلان کوي، د کابل ښار یو شمېر اوسیدونکي د برېښنا د کمښت او حتی نشتوالي له امله شکایتونه کوي. د ښاریان وایي چې د هوا په ګرمېدو د برېښنا پرچاوي هم زیاتې شوي او دوی یې د جدي ستونزو سره مخ کړي دي. د کابل ښار د 15 ناحیې اوسیدونکي سپوږمۍ ازادي راډیو ته وویل
په ګرمېدو سره نویله څلور ساعتو کې ځینې وخت سره غلې دي چې دوه درې ساعته برق موږ لرو او نور هیڅ برق نه وي. او څنګه چې دا د کور کارونه ټول د برق په واسطه ترسره کېږي نو نشتون یې ډېر لوی سرخوږی خلکو ته جوړ کړی دی.
د کابل ښار د نهمې ناحیې یو اوسیدونکي چې نه یې غوښتل راپور کې نوم خپور شي هم ورته شکایت کوي.
کابل خو ډېر مشهور ده خو بې برقۍ باندې چې برق نشته په کې. نو ګرمي په ښه کچه ګرمي په کابل کې نو د خلکو ته ستونزې سره مش او مشکلات سره مخ دي. دلته پکې نشته ماشومان په مشکلاتو کې خو کافي اندازې سره مشکلات دي په ټول کابل کې.
دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت په دې وروستیو کې د انرژي او اوبو وزارت او خصوصي شرکت عزیزي ګروپ ترمنځ د برېښنا تولید لپاره د 10 میلیارد امریکایي ډالرو په ارزښت یو تړون د لاسلیک کولو اعلان کړی دی. د طالبانو د حکومت ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال دفتر د شامې په ورځ د زمري په 11 نیټه په خپله اکسپانه په یو اعلامیه کې ویلي دي چې د دې تړون پر بنسټ به د ګازو، ډبرو سکرو، اوبو، باد او لمریزو سرچینو څخه د 10,000 میگاواټه برېښنا تولیدولو پروژه پیل شي. د دغې خبرې خبرپاڼې لمخې له دې تولیدي برېښنا څخه به 4000 میگاواټه برېښنا عام خلکو ته او 6000 میگاواټه به صنعتي فابریکو ته ځانګړې سي. په خبرپاڼه کې راغلي چې عزیزي ګروپ خصوصي شرکت او د طالبانو د حکومت د اوبو او انرژي وزارت تخنیکی ټیمونو د پروژې سروې وروسته ډیزاین به یې په راتلونکو شپږو میاشتو کې بشپړ سي او بیا به له 2000 څخه تر 3000 میگاواټه برېښنا د تولید عملی کار پیل سي. طالبان وایي د دې پروژې په پلي کولو سره به تر راتلونکو و څخه تر 10 کلونو پورې نه یوازې افغانستان د برېښنا په برخه کې په بشپړه توګه په ځان بسیا سي، بلکې بهرنیو هیوادونو ته به هم برېښنا صادروي. دا په داسې حال کې ده چې افغانستان د کلونو راهیسې په وارداتي برېښنا تکیه دی. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا ځانګړي مفتش سیګار د معلوماتو له مخې د افغانستان د برېښنا 80% اړتیاوې له ګاونډیو هیوادونو پوره کیږي او دا هیواد هر کال شاوخوا 240 میلیون ډالر د برېښنا په پیرېدلو مصرفوي. په ورته وخت کې د برېښنا برخې یو شمېر انجینران وایي چې افغانستان د برېښنا تولید لپاره پراخ طبیعي ظرفیتونه لري او که په اغېزمنه توګه وکارول سي نو نه یوازې د هیواد کورنۍ اړتیاوې به پوره سي، بلکې د برېښنا صادرولو ته به هم لار هواره کړي. د کندوز ولایت د برېښنا د لیږد د څانګې پخواني عمومي مدیر صدیق الله حبیبي له ازادي راډیو سره په خبرو کې د دې پروژې په اړه وویل:
که دا پروژه په پوره ډول او سم مدیریت سره عملي شي نو دا کولی شي د افغانستان د خلکو د برېښنا اړتیاوې یوه لویه برخه پوره کړي. زما په اند د هرې پروژې د تطبیق لپاره تر ټولو مهم شی لومړی اقتصاد، دویم امنیت. نو که چېرې دغه دوه شیان په افغانستان کې موجود وي نو هیڅ خنډ
له دې سره د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت ویان عبدالمتین خانی د شنبې په ورځ په خپل ایکس پاڼه لیکلی چې د دې وزارت پولیس واکونه د برېښنا د تولید پروژې په ګډون د ټولو ملي پروژو د امنیت د ټینګولو لپاره بشپړ چمتووالی لري او امنیت به یې په همغږۍ کې ټینګ کړل سي. د یادونې ده چې د برېښنا د کمښت او آن نشتون ستونزه په افغانستان کې د تېر جمهوري حکومت له وخت راهیسې موجوده ده او د مختلفو ولایتونو اوسیدونکو په وار وار د دې ستونزې په اړه شکایتونه کړي دي. د ملګرو ملتونو پراختیايي پروګرام UNDP په 1402 کال کې ویلي و چې د افغانستان د برېښنا سکتور له لویو ننګونو سره مخ دی او په کلیو کې د برېښنا محدود لاسرسی په وارداتي برېښنا باندې پراخه تکیه د افغانستان د انرژۍ د ځان بسیاینې پر وړاندې لوی خنډونه بلل کیږي.
د مشال ریډیو بیلابیل خبرونه په غږیزه تصویری ویډیوي او لیکلي بڼه خپريږي. د اوریدو لوستو او کتو لپاره ریډیو واوري او د سوشل میډیا پاڼو ته ورشي. مشال ریډیو پر یوټیوب، انستګرام، ټوئیټر او فیسبوک کې د سرچ یا لټون لبرخه موندل شي. که ویب سایټ ته تګ غواړئ نو مشال ریډیو .com یې پته ده.
په افغانستان د طالبانو تربیه زری واکمنې دورستو که په دا هیواد کې فرهنګي فعالیتونه کم شوي، اروپایي هیوادونو امریکا او کینیډا ته په ډېر شمېر سره د افغان فرهنګیانو په کډوال کېدو سره هلته مثبت بدلون راغلی دی. په دا هیوادونو کې میشت یو شمېر پخوانی فرهنګیان وایي چې دا بدلون په کمیت او هم په کیفي ډول محسوسیږي. جزئیات په دغه راپور کې.
افغان فرهنګیان مشال پلاس کډوال په افغانستان د طالبانو تربیه زلي واکمنې دو وروسته که په دغه هیواد کې فرهنګي فعالیتونه کم شوي، اروپایي هیوادونه امریکا او کاناډا ته په ډېر شمېر سره د دوی په کډوال کېدو سره یې د پراخېدو او رنګینې خبره کیږي. په دغو هیوادونو کې میشت یو شمېر پخواني فرهنګیان وایي دا بدلون په کمی او هم په کیفي ډول محسوس دی. په جرمني کې د افغانستان د کلتوري ودې ټولنې مشر ډاکټر شیرولی شیر ازادي راډیو ته وویل:
د دوی راتګ سره نه یوازې زموږ په فرهنګي فعالیتونو کې د چټکوالی راغلی دی، پراخوالی راغلی دی. په مجموع کې په ټول اروپا کې موږ وینو چې د فرهنګي فعالیتونو ساحې پراخ شوي دي، کار ډېر شوی دی.
د دغې ټولنې په نوښت څه موده مخکې د لونګ وامیل په نوم یوه پراخه مشاعره هم جوړه شوې وه چې د بېلابېلو اروپایي هیوادونو نه د نویو کډوالو شویو په ګډون په لسګونو شاعرانو ګډون کړی و. دغه شان له نورو اروپایي هیوادونو هم وخت وخت د بیلابیلو فرهنګي غونډو او هنري پروګرامونو خبرونه خپریږي. د امریکا په یو شمیر ایالتونو کې هم د فرهنګي فعالیتونو د پراخېدو او ښه کېدو خبره کیږي. په دغه هیواد کې میشتي او د امریکا غږشنه راډیو د ادبي پروګرامونو یوې مسؤلې اغلې نوشه بی آشنا ازادي راډیو ته وویل:
دلته په امریکا کې پخوا هم میشتو افغانانو ادبی ناستې درلودې او اوس هم غونډې ترسره کیږي. د نوو چاپ شوو آثار او کتابونو مخکتنه کیږي، خو د افغانستان نه د لیکوالانو، شاعرانو او ژورنالیستانو راتګ او په دغو غونډو کې ګډون ادبی ناستو یا غونډو ډیر تاثیر کړی دی. البته د کمیت او کیفیت له نظره تاثیرات مثبت دي.
دا ورځې په ټولنیزو رسنیو کې په نږدې راتلونکي کې په دې هیواد کې د افغان ملي په نوم د یو هنري پروګرام د جوړېدو خبره کیږي چې ښایي د زمري د 28مې نیټې د افغانستان د خپلواکۍ د بیرته ګټلو ورځې په مناسبت وي. د امریکا ګاونډ کاناډا کې هم افغان فرهنګیان غلي نه دي ناست. دې هیواد کې میشتي افغان شاعر او لیکوالې صفیه میلاد ازادي راډیو ته وویل:
دا کډوالی لامل شو چې د کاناډا په کافو کې د افغانانو ادبي غونډې تازه رنگ واخلي او ساو باسي. دلته شاعر کولای شي د مینې غږ وکړي، د وطن او زړتنګۍ خبره وکړي او رښتیا ووایي. دلته قلم د فکر په جرم نه ماتيږي او کلمې د سانسور د تیغ لاندې نه مري.
د یادونه ده چې پر افغانستان د طالبانو تر بیا واکمنېدو وروسته یو شمېر افغان فرهنګیان او هنرمندان ګاونډیو هیوادونو ته هم کډه شوي، خو هلته د امکاناتو د نشتون او هم د کوربه هیوادونو لخوا په کډوالو د بیلابیلو فشارونو له امله دوی ته په ډله ییز ډول د ډېرو ځلیدونکو او پراخو فرهنګي او هنري فعالیتونو زمینه نه ده برابره شوې، خو په انفرادي ډول ځینې فعالیتونه شوي دي.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرې ګټه ترې اخیستل شي.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکه
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونې،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې، کتلې او لوستلې شي.
مشال ریډیو داسې ولیکئ:
ایم ای ایس ایچ ای ای ایل R A D I O
او همدا اوستری ګټه پورته کړئ.
د خیبر پختونخوا حکومت په صوبه کې د علم پیکټ په نامه یو نوی پروګرام پیل کړی دی چې تر لاندې به 80,000 ماشومان سکولونو ته راوستلی شي چې د سکولونو څخه بهر مهنت مزدوري کوي. دا پروګرام پرانستا د خیبر پختونخوا وزیر اعلی علي امین ګنڈاپور کړی ده. دا پروګرام د برتانیې د حکومت د ترقیاتی ادارې اف سی ډی په مرسته د صوبې پاتو ضلعو بټګرام، مانسیرا، سوابه، بنیر، شنګله، خیبر، مومند او ډیر اسماعیل خان کې شروع کول شي. تفصیلی د خالده نیاز پر راپور کې
د پروګرام پرانستې نه پس د خیبر پختونخوا اعلی وزیر علي امین ګنڈاپور غونډې ته خپل وینا کې ویلي د دوی د حکومت لومړی ترجیح ده چې ماشومانو ته معیاري تعلیم او سکولونو کې زده کوونکو ته بنیادي سهولتونه ورکړي. د زیاته کړې سکال صوبایي حکومت لس لکه ماشومان سکولونو کې د داخلولو هدف ټاکلی دی. که څه هم وخت په وخت داخله مهمونه کولی شي او پروژی هم پیل کولی شي، ولی بیا هم خیبر پختونخوا کې سکم 50 لکه ماشومان د سکولونو څخه بهر دي. مور پلار ولی خپل بچی سکولونو کې نه داخلی په اړه د پیښور واجد علی چې پیښور کې په ریړه فروټ خرڅوي مشال ریډیو ته ویلي، دی هیواد کې خلک د غریبۍ د وجې خپل بچو باندې تعلیم نه کوي.
زما یو لار د پنځه کم سلویختو کالو نه یو دی او زه پکې شاګرد ساتلی نه شم. چې شاګرد پکې ساتم 2500 روپیا باغ اخلي او دا 2500 روپیا 1000 روپیا دا چې کوم دی په زورونو باندې شپې 12 بجې پورې دا مزدوري کوي. نو په دې وجه باندې مې چې کوم دی دا کنډه مې ما نو بس بل تلاش نوی نه شو، نو بس لږه مزدوري مسره کړې ده. په دې وجه دا بچی دا تعلیم نه شته روزان سره کړې دي، مجبوري ده. جو
بلخوا قبایلی ضلعو کې د تعلیم پرمختیا او د ځوانانو حقونو د لپاره کارکونکي مصباح الدین عثمانی وایي حکومت لا پکار دی وړاندې نه جوړ سکولونو ته سهولتونه ورکړي او تعلیمي نظام کې اصلاحات وکړي. دی وایي قبایلی سیمو کې ناامنۍ هم زده کړو ته ډیر زیان اړولی دی.
اوس کا باجوړ کې کوم حالات روان دي نو پاغه کې پورا تحصیل چې کوم دلتا په سلګور سکولونه داسې دي چې هغه د بندولو اعلان وکړي چې د سکولونه وباني او د الکانو د جنکو ګوس د داخلو ورزي دي نو دغه ماشومان چې کوم ته داخلو ورزي هغه به دغه اپریشن به وجه باندې داخلو نه پاتې شي کال به اپریشن علی دوه والی درې والی درې څلور کال بعد به بیا دغه ماشومانو ایج چې کوم دی هغه دومره نه چې دی هغه بیا پریپ کې یا په پلی ګروپ کې داخله والی.
د صوبې د تعلیم محکمې یو افسر چې نه غوښتل نامې او پی جندل شي مشال ریډیو ته ویلي گرانی د تعلیم په اړه د شعور کمې او بیروزګاری ځنی هغه وجوهات دي چې خلک د خپل ماشومانو تعلیم باندې توجه ورکول سخه ډډه کوي.
زمونږ په معاشره کې زیاتره والدین چې نه خواندي دي هغوی د تعلیم د اهمیت نه خبر نه دي. د غربت له وجې هغوی خپل ماشوم د سکول په ځای باندې دکان ته لیږي. دین علاوه بیروزګاری زیاته شوې ده. تعلیم یافته ځوانان چې دي یا بیروزګاره دي یا ورځ په ورځ باندې هغوی د پاکستان نه د دې ملک نه د دې صوبې نه بهر ملکونو ته روان دي.
د پاکستان د تعلیم وزارت تر مخه په دې هیواد کې 2.25 کروڑ شپږ زرا پنځه سوا او شل ماشومان د زده کړو نه محروم دي. د تعلیم وزارت کال 2023 کې قومي اسمبلی ته راپور وړاندې کړی چې پکې ویل شوی د 5-9 کالو عمر والا 1.04 لک 74 000 او نوي ماشومان د سکولونو نه بهر دي. خال دانیاس، مشال ریډیو، پېښور.
مشال د ریډیو ترڅنګ په ویب سټ، فیسبوک، ټویټر، انستګرام او یوټیوب هم تاسو د ورځې له تازه حالاتو او روانو چارو خبروي. زه طارق رگزایم تاسو ته د کورمه او رگزو او خوش او سیمونه راپورونه جوړوم.
په پاکستان کې میشت افغان کډوال وایي چې په پی او آر کارت لرونکو کوچیانو باندې چاپی زیاتې شوې دي او د ډیپورټ مرکز ته انتقال شوې دي. په راولپنډۍ کې د کوچیانو استازي روزی خان احمدزی وایي چې کوچیان داسې مهال ډیپورټ کیږي چې ساروي او جایدادونه یې هلته پاتې کیږي او د پښتون یې څوک نشته. په همدې موضوع باندې زموږ همکار اسدالله لودین د احمدزی سره خبرې کړې دي او دغه نه دغه د ستونزو په اړه پوښتنه کړې ده.
دلته په دې ټکسلی سیمه کې کوچان ډیر زیات کوچان شتون لري. دیو سره وس پلال مالداری د میګي دي، چا سره ټیکټر دي، چا سره غویان دي، چا سره د قرباني مالونه دي. در روان کال د لپاره قرباني مالونه اخیستې دي. نو دغه د 2-3 ورځو کې کم نس کم 15-16 کسان چې زه پیژنم مخبل خپلوان دي دغه نیولې دي، کورو ته د شپې راغلي دي او نیولې دي ډیپورټ سنټر ته ډایرکټ بولی اجي کیم ته، نو غلطه ډایرکټ ډیپورټ کړي دي. د پی او آر کاټو والا ایس ایس سی کاټو والا هیڅ څوک کې نستا. موږ نشار او سفارت د خلکو سره موږ رابطه وکړه خو هیڅ آلی راونه است. نو ستونزې خو د کوچانو ډیرې دي. کوچانو سره غواګانې دي، وزې دي، مالداری دي، میګې دي، ټیکټری دي. نو دا څه وس کسان تر ډیپورت کې دغه مالداری او شای خپل د پاتې کیږي په ځای باندې دا څوک اخلي نه. دوی ټول پیوار کارتونه لري او دوی سره ساروی دي، دوی سره مالداری ده. نو د سې راځي ځینې د سې اطلاع راغلي چې زنانه مې وچې تکړي دي او ځینو ته صرف بیګا شپې راغلي دي تر سبا شپې پرې ټیم ورکړی ده چې دوره ټیم کې به تاسو خپل وطن ته ځي. نو په دوره ټیم کې دوی څنګه ولاړ سي؟ ان دوی د مالداری سره کې مالداری خو د تورخم کې برېګي دي وسره نه او نه دلته چا خبر ده پریم ده سه پری خو دای سي د سرمایه ده نورې ده بالکل څه کاروبار ستنه. نو ډیر زیات سونځي دي د کوچانو دلته ډیر زیات سونځي دي سه هغه مال مالداری لري.
ها تاسو وای چې د کوچانو وضعیت بل ډول دی، دوی سره مالونه وي، مالداری وي، کډې هم یو څه لوی وي. نو باید پولیس دوی ته یو څه وخت ورکړي. نو پولیس چې دلته راځي د کډوال چيني سي دوی سره څه وای؟ آیا پولیس خبرو ته غوږ نه نیسي؟ پولیس د غستونز نه مني دغه د کډو او سرویو د انتقال موضوع پولیس له پامه غورځوي؟
دلته شپکور یو ځای پراته دي کوچاندي، هغه ته پولیس راځي د شپې نو ورته وای چې تاسو به اوس هم دستي لیک دی او دستی به ځای لا به تاڼې ته وړو او لا به دستي اوس بارېږئ. نو هغه ورته وای چې اوس شپې کې موږ څنګه بار شو، ورته وای چې بس هر څنګه کوي، یا به دستي بارېږئ یا به موږ ټول زنانه او ماشومانو سره تاڼې ته وړو. بیا په هر حال کې هغو اویا زر روپۍ هغو نه اخلي، هغه تر درې ورځې ټیم ورکوي چې درې ورځې تاسو سره ټیم ده، اویا زر روپۍ واخلي باوجود د هغو بیا هم درې ورځې ټیم ورکي. نو داسې مشکلات ډېر زیات مشکلات دي.
ښه، اوس خو دغه د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی هم درځي پاکستان ته، اسلام آباد ته. تاسو د کوچیانو د استازي په توګه یا هم د کډوالو د یو استازي په توګه هلته ملاقات مو ورسره پلان شوی، تاسو به دغه ستونزې له دوی سره شریکوئ؟
بله، بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی راځي، خو هغه د دوشنبه په ورځ راځي او اوس لکه ننم او تا د چوټي د سبا اتوار ده، په دې دوه ورځو کې به ډیر خلک تنګ کی او ډیر زیات خلکو ته به مشکل ورسوي. نو مخکیم څو څو پیری راغلی د امیر خان متکی غالبان یو پیره خو راغلی ما ملکات هم سره سوی وو او بله پیره ما دوه پیری راغلی ده. نو اغلته مې داسې چندیان ماجرو په هغه کې چندیان داسې رول ونه لوباوه، او پیلال سفارت هم ډیر د ماجرو په هغه کې د سکردار نه ادا کوي. نو ګمان نه کوم چې ډیر ماجرو هغه ته دوی هغه ورکې هغه تجارت او نورو کارو ته ډیر پاملرنه کوي. نو خدای دې وکړي چې دا پیره موږ دنه دا غوښتنه د امیر خان متکی نه راسي د ماجرو غم وخوري، دلته خصوصا د کوچانو د ماجرو ټولو دې غم وخوري. ماجر ډیر په تکلیف کې دي، ان په دې ډاریږي چې دلته نه خدای نه کې زنانه هر کور کې زنانه دي ماشومان دي، که داسې پاکستان حکومت لاس واچوي نو دا زنانه بچیان ماشومان دا داسې بوجي، نو دا ډیر غټونه سره او بیزتی سره مخامخ کیږي. او بل موږ د افغانستان حکومت، پاکستان حکومت او انیسیار د ټولو نه موږ دا غوښتنه ده چې د ماجر چې کوم دي دغه ټولو په سیاست د سیاست له وجې دوی استعمالیږي، چې معاملې دوی اړیکې سره خراب شي نو ماجر پکې رانیسي. نو دا د سیاست لرې وساتل شي او ماجر ته د خپل حق ورکړل شي. که چیرته نه غواړي پاکستان نور ماجر کولای شي په ښه توګه په صحیح توګه ټیم دی ورکې په عزت سره دی ولګي، نو داسې بې عزتي دی نه وراړوي.
خپل سمارټ فون او ټیبلیټ ته د مشال رادیو اپلیکیشن ورکته کړی او د مشال رادیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسی ولري. طریقه یې ډیره اسانه ده، MASHAALRADIO دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سٹور کې او د مشال رادیو اپلیکیشن در سره ورکته کړی. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټیبلیټ کې خبرتیا تر لاسه کړئ نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوئ. لدی سره به د مشال رادیو مطالبو ته ستاسو لاسرسی لا زیات اسانه شي.
اوریدونکو سوزو پښتونخوا دا چرته چې پوهنتونونه، سرکاري پوهنتونونه یا یونیورسټۍ چې دي هغه د ډېرو مالي ستونزو سره مخ شوي دي. د پېښور پوهنتون د استادانو اتحادیه وایي چې د صوبې سرکاري پوهنتونونه د مالی بحران سره مخ دي او د پېښور پوهنتون انتظامیه د روانې میاشتې لپاره د تنخواګانو پیسې هم نه لري. اتحادیه وایي چې صوبایي حکومت یې ستونزه نه هواروي، نو اوس یې د 10 بلیون روپو د مرستې لپاره وزیر اعظم او ولس مشر ته لیک استولی دی. په دغه موضوع باندې ما د اتحادیه د مشر ډاکټر ذاکر الله جان سره خبرې کړې دي او په سر کې مې ترې پوښتلي چې د پوهنتونونو د روان مالی بحران تر شا څه دي. نوموړی وایي
دا پرابلم چې شروع شوی دی دا په دې میاشت کې نه، دا پریویس منچ کومونو هغه کوم دا پرابلم او موږ ته د جون د میاشتې هم پوره تنخواه تر نن ورځې پورې نه ده ملو شوی. دا د اگست نن درې ورځ ده او په دې سلسله کې د جولای چې کومه تنخواه ده فل پیمنټ دی هغه هم نه ده ملو شوی. زمونږ ټیچران او زمونږ امپلایز ټول چې ډېر زیات تشویش سره مخ دي او دا پرابلم چې دی نو یونیورسټي سره خپل پیسې نشته، خپل فنډ سره نشته، دا یو رس خبره نه دا ډیر ټایم شو تقریبا 10-12 سالو شو زمونږ صوبې چې د یو آئینی ترمیم شوی دی 18 ترمیم په نوم باندې دا هغې په تحت باندې تعلیم چې دی دا صوبایي حکومت ته حواله شوی دی او وفاق بیا د صوبو د وفاق په منځ کې بیا یو داسې اګریمنټ خپل بس کې شوی دی چې یاره تر سو پورې صوبایي حکومت خپل یو پروش دی چې سینې جوړ کړی نو وفاق چې دی نو هغه به هغې ته هغه بجټ ورکړي. د بده مرغه وفاق چې دی هم خپله ذمهداري صحیح طریقې سره پوره نه کړه، ځکه چې په 2017 کې به د وفاق نه یونیورسټو ته کوم ګرانټ ملاوېده هغه 2 ځله په هغې باندې کټ لګېدلې دی او سخت کال اوس په دې فیس کلیئر کې خو مزید کټ لګېد 10%. نو هغه چې کوم ګرانټ به د وفاق نه موږ ته ملاوېده هغه نور هم کم شو.
تاسو د پروینشل هایر ایجوکیشن کمیشن خبره کوله، اتلسم ترمیم
اوس جی زمونږ چې کوم سند صوبه د نوري خو هغه پروینشل هایر ایجوکیشن جوړ کړ، زمونږ چې کوم پنجاب دی هغه هغه کمیشن جوړ کړ، او زبده مرغه زمونږ چې کوم خپل صوبه د خیبر پختونخوا او بلوچستان نو هغه تر نن ورځې پورې هغه کمیشن چې دی نو هغه نه دی جوړ کړی. هغه یو ډپارټمنټ دی هایر ایجوکیشن ډپارټمنټ ته وایي دا هغه لاندې چې دی د یونیورسټي چلول غواړي او دا هغه د لاندې الریډي کالجز او schools دې نو هغه انډر چلیږي هغه ډپارټمنټ موږ وی چې نه کمیشن نه دی جوړ کړی او تھرو کمیشن چې دی د هایر ایجوکیشن دی یونیورسټیز چې دی دا کمیشن ته حواله کې چې دا کمیشن چلی نو کمیشن کې ودا چې صوبایي حکومت په خپل بجټ په الوکیټ کوي د یونیورسټو لپاره. تر نن ورځې پورې صوبایي حکومت زموږ خیبر پختونخوا کې دی نو هغې په بجټ کې 1 روپۍ اوسه پورې نه دی ښودلی. لاسټ ایئر په بجټ کې هغې 3 بلین روپیز ورکړل، هغه ګرانټ انیټ په شیپ کې ورکړل صوبو ته، په بجټ کې هغې الوکیټ کړي دي. اوس په دې فیسکل ایئر کې صوبایي حکومت چې دی نو هغه 10 بلین روپۍ کې ښودلی په بجټ کې، او دغه 10 بلین روپیز چې دی دا بالکل ناکافي دي. ناکافي په دې وجه باندې دي چې زمونږ د کمې غټې یونیورسټۍ دي د صوبې لکه پېښور یونیورسټي ده، ګومل یونیورسټي ده، اګریکلچر یونیورسټي پېښور ده، او یا اسلامیه کالج پېښور دی، یا انجینیرنګ یونیورسټي، دا زړې یونیورسټي دي. نو په دې کې د خلکو پینشن لایبلټیز چې دي هغه ډېر زیات جوړ شوي دي، او هغه خلکو ته تر نن ورځې پورې لکه ډېر کموټیشن هغې ته نه بټاوېږي، خپل چې د پینشن کم پیسې جوړېږي هغه پیسې ګریجویټي هغه څیزونه ورته نه ملاوېږي.
سرکاری وجود چې مالی بحران دی نو دا پیسې به چرته ځي، د دې سوا جده چې فیسونه هم ډیر دي بیا هم دا مسله نه واري.
بالکل جی دا پرابلم بدغه دی کې هم شته، ځکه چې تاسو د پېښور یونیورسټي وګورئ دا غي د فی سټرکچر هم ډېر زیات دی او سټوډنټان یقینا پریشانې سره مخ دي. دا پر بیا دا چې ښکار چې زموږ کم ایکسپنډیچرز دي د یونیورسټو نه غا با د انټرنل سورسز دا غا با میټ کول غواړي، نو دا غي د پر ظاهر خبره ده چې بیا په فی سټرکچر کې بلګون دي چینجز کې فیس به سی ورکي سټوډنټان باندې باغه بوج راځي، د غي په پیرنټس باندې باغه بوج راځي. او پرابلم دا هم دی چې زمونږ خپل سورسز د تقریبا 50% مونږ د دې نه دا برابر وو، خو تاسو چې وګورئ نو انفلیشن راځي کال په کال، انفلیشن راځي په هر یو آیټم کې، په هر یو پرچیز کې. نو دا سیزونه چې دی دا بالکل غواړي او د دې لپاره به د حکومت د ګرانټ چې دی نو موږ ته ډېر زیات ضرورت دی. حکومت ګرانټ نه وي نو دا ایشوز چې دی دا به وي، او انټرنل مینجمنټ هم زمونږ کمزوري شته په یونیورسټو کې. زمونږ چې کوم وایس افسران دي یا انتظامی افسران دي نو هغه هم یونیورسټي ایشو زغی تشتا چې را صحیح طریقې سره یونیورسټي کې انټرنل مینجمنت چې نو هغه صحیح طریقې سره کار نه کوي.
سو مود وړاندې دی د تعلیم صوبایي وزیر چې دی مینا خان د ویلو چې رمو یو کمیشن جوړو، اې کې مشران استادان ریټایر وایس چانسلران به پکې، پوهان به پکې، او دی به د یونیورسټو د مسلو ته ګوري او د حل لپاره به تجویزونه ورکړي. نو هغه کمیشن یا هغه باډی جوړه شوې ده یا دغه تر اوسه پورې څه پرفارمنس دي څه کار وکړ کنه؟
دیکھ جی او کمیٹی خود بھی جڑا کرے وا او ٹاسک فورس بنم بنے نو اگے نہ مختلف کسان تو کہ اگے اگست تو کم زیادہ تر پک لائک مائنڈڈ خلق تھی اور ڈیفرنٹ اسپیکٹس سے دی یونیورسٹی اگے کنسیڈر کل شہر یونیورسٹی کے انتظامی سے پرابلم دی، فائنانشل پک سب پرابلم دی اکیڈمک پرابلمز پکې سي دي او دا باندې کو هغه ټاسک فورس خو انیشلی یو سو میټینګز کړی دي او هغه خپل ریکمنډیشنز هم گورنمنت ته چینه حواله کړی دي او په هغه ټاسک فورس چې د حکومت ته ریکمند کړی دي چې تاسو په صوبایي یونیورسيټي چلول غواړئ نو کم از کم 20 بلین روپیس چې دغه تاسو په خپل بجټ کې لوکیټ کې نو دا بلګ سستینیبلټی طرف ته لاړ شي او پروویشنل گورنمنت هغه ټاسک فورس پر ریکمنډیشن باندې هم تر اوسه پورې عمل درآمد چې دغه نه دکړي.